இருக்கே, இந்த சாப்பாலுமே போய் இருக்கே, லாசுத்தே குலவா கல் ஜான நிலட்டவமா புறக்கு வர்த்தவாயமா செவாயா காயஸ்தல்லக்க ஹுமாயா தராஜே லுக்குமஜாயா ஜே ஸ்வாங்கர்ணகபமா பஞ்சானா மிலட்டபமா உரக் ஆர்மா மிலட்டபமா مسافر وای چې زیم زد سترګې زد زړیم کته ګول یې ز او بویم کټ کټ دې خندوما په کوم څو بدې وهما په ناز ناز دې ژړوما آسماني بګې ولاړه څنګ تر څنګ ناست یو دواړه زما لاس د جانان غاړه عاملونه ترشک وما په لرې ټولوما خپل جانان می لټوما ورک آرما می لټوما ورک آرما می لټوما
داتل د منځنی ختیځ د سیمی او د عربو د صحراګانو یو حکایت درته لرو چې ساسه لپاره موږ باړه لیدای. حکایت اوسن میشي او لینا شریفی لولی.
یا وخت له مرشد او مرید په یو بی انتها بیابان کې لار ورکه شوه. مخام راغی، تیاره خبره شوه او دوی په تیاره کې لرې د څراغ رڼا ولیده. د رڼا په لور وخوځېدل که ګوري یوه ډېره بې وزلې کونډه له خپلو دریو ماشومانو سره له نورو خلکو لرې په یوه زړه کېږدۍ کې اوسي. مرشد او مرید ډېر وږي وو. کوندې میلمنو ته د اوزې شیدې ورکړې او له مرید سره پوښتنه پیدا شوه چې د کوندې ماشومان به نن شپه څه خوري. مرشد او مرید شپه خورې تېره کړه. سهار وختي چې قربانه لویده وو دواړه راپاڅېدل روان شول. په لاره کې مرید مرشد ته وویل، کاشکې پیسې را سره وای او دې کونډې ته مو ورکړې وای. زما په نظر د هغې ماشومان تېره شپه وږي تږي ویده شول. مرشد ورته وویل، که د ډېر زړه ورباندې سوځي نو ورشه وزه ورمړه کړه. څرنګه چې مرید په خپل مرشد باندې پوخ یقین درلود، د مرشد دا حیرانوونکې غوښتنه یې هم ومنله. ورغی وزه یې ورمړه کړه. مرشد او مرید د حقیقت د موندلو لپاره خپل سفر جاری وساته. دوی له غرونو واوښتل، ښارونو ته لاړل، له بیابانونو تیر شول، په سیندونو پورې وتل او وروسته له ډېرو کلونو یو داسې ښار ته ورسېدل چې یوه بوټۍ یې مالکه وه. دې شتمنې مېرمنې د مسافرو لپاره لوی سرای جوړ کړی و. وړیا ډوډۍ به یې ورکوله. په هغه شپه د ماخوستن له ډوډۍ وروسته د ښار بوډۍ مالکه د مسافرو د حال اخیستلو لپاره سرای ته ورغله او په خبرو خبرو کې خپله کیسه وکړه چې څنګه شتمنه شوه. دوی وویل چې دا په ځوانۍ کې کونډه شوه او درې ماشومان زامن ورپاتې شول. دوی د خدای په دنیا کې صرف اکی یوه اوزه لرله او ټول ژوند یې په همدې اوزې پورې غوټه و. خو یوه ورځ چې سهار له خوبه راپاڅېدل که ګوري اوزه مړه ده. نور نو مجبوره شوه چې له صحرا راووځي او هر زوی په یوه لوري واستوي چې ډوډۍ پیدا کړي. یو زوی د روزۍ د موندلو په لټه کې د سرو زرو په کان پیښ شو، بل یې د کار لپاره ځمکه وموندله او دریم یې تجارت پیل کړ. دوی دومره ډېر شتمن شول چې اوس دادی د سلامت ښار مالکه یم. چه د اوزې د وژلو په راز ایله اوس پوښوي وو ژړا ورغله. مرشد ورته وویل، هر څوک په ژوند کې یوه اوزه لري او په هغې پورې خپلې ټولې هیلې غوټه کړې وي. خو که دا غوټې پرانیزي نو لکه د مارغه وزرونه چې پرانیستل شي تر لرې لرې پورې به والوځي او پرمختګ به یې په نصیب شي.
خوشحال خټک په یو څلوري څه کې وایي چې مشک جامې خوشو یا ډوډۍ خورو دا مو د ځان لپاره یي، مګر که باغونه شدو یا کورونه جوړو دا کار د نورو لپاره هم کوو. شاید همدا وجه وي چې د ځمکې د مخ جالبې معمارۍ او په زړه پورې پارکونه او باغونه که د هر چا وي، خو داسې احساس کوو چې ټوله دنیا ورباندې ښکلې ده او ځانونه پکې شریک ګڼو. په انګلستان کې په دې وروستیو ورځو کې یو قصر د دغه هیواد د ودانیو د بیو په تاریخ کې په تر ټولو لوړه بیه پلورل شوی دی. د دغه قصر د هغه د ځینو ځانګړنو او تاریخچې په باره کې وشمار شدي معلومات راکوي.
په دې ورځ کې د انګلستان په تاریخ کې ترګردو ګران بیه کور چې پارک مڼۍ نومیږي یوه روسي شتمن په 140 میلیونه پاونډه راونیوله. 140 میلیونه سترلینګ پاونډه تر 10 میلیونه ډیرې افغانۍ کېږي. د ټلګراف آنلاین له راپور سره سم دغه کور چې د انګلستان په اکسون سیمه کې د تیمز دریاب په غاړه د 300 کاله پخوا وخت یو کور دی، د انګلستان په فهرست شویو شتمنیو کې راځي. په انګلستان کې فهرست شوی ودانۍ هغه دي چې تاریخي یا هنري اهمیت لري او مالکان یې دا اجازه نه لري چې په خپل سر یې ړنګې کړي یا تغییرات پکې راولي. دوی که تغییرات پکې راولي نو له یوې رسمي ادارې به چې د دا رنګه آثارو د ساتنې لپاره کار کوي اجازه واخلي. پارک مڼۍ کابو 200 اکړه یعنې څه باندې 800 جلیبه پارک لري. دغه راز په منځ کې داسې تاریخي یادګارونه دي چې د انګلستان د حکومت له مقرراتو سره سم باید وساتل شي. په اصلي ودانۍ سربیره د تیرو وختونو څو غوجلې، څو پخوانۍ جونګړۍ او یو بیړیتون پکې دی. له بیړیتون څخه مقصد د سیند په غاړه د وړو تفریحي بیړیو د درولو لپاره ځای دی. د پارک مڼۍ تر خرڅېدو د مخه د روان میلادي کال په سر کې د لندن ښار په زړه کې یو کور په 136 میلیونه سترلینګ پاونډه وپلورل شو چې دا تر بیرته قیمتي کور وبلل شو، خو د پارک مڼۍ بیه د لندن د تر ټولو قیمتي کور هم زیاته ده. د پارک مڼۍ د اوسېدلو کوټو 10,000 فوټه فضا نیولې ده او د ودانۍ د شاوخوا پارک په شمول ټوله هغه ځمکه چې له دې قصر سره تعلق لري 500 اکړه یعنې کابو 1,500 جریبه ده. دغه مڼۍ اوسمکه یې 4 کاله پخوا یوه انګریز شتمن مایک سپینکس چې د کورونو او جایدادونو د اخیستلو او جوړولو کاروبار کوي په 240 میلیونه پاونډه راونیوله. د پتیرو 4 کلونو کې په دې ځای باندې په میلیونونو پاونډه ولګول چې د قصر پخوانی عظمت یاده شي. پارک مڼۍ د 13 پیړۍ په اوایلو کې جوړه شوې او وروسته بیا په 19 پیړۍ کې رغېدلې ده. دغه قصر یو وخت د انګلستان د پاچا دوهم جارج د زوی شهزاده فردریک مال و. د دې قصر د کړکیو ښیښې اوس هم د تیرو زمانو غوندې رنګه ښیښې دي او په کوټو کې د پخوا وختونو ډبرینې بخارۍ موجودې دي. د شاوخوا سیمو په خلکو کې دا اوازه ده چې د قصر په لویې حویلۍ کې اوس هم د خپل پلار د قاتلې ماری بلانډي اروا سرګردانه ده. ماری بلانډي په 1252 کې یعنې کابو 260 کاله پخوا خپل پلار په زهرو وواژه. په دغه قصر کې تر 1998 میلادي کال پورې یو لیلیه ښوونځی و.
قدرمنو اورېدونکو، د راډیوي مجلې په دې برخه کې د 20مې پیړۍ د نامتو ناول لیکونکي جورج اورویل د 1940 په نوم ناول په باب د عزت الله پیژان سره د خبرو دریمه او وروستۍ برخه اوري. دغه ناول په اوسنۍ زمانه کې د استبداد ماهیت افشا کوي. له ښاغلي پیژان سره هم د دې اونۍ ډېرې خبرې د ناول د استبداد مخالف ماهیت په باره کې دي. جورج اورویل په خپل ناول باندې ځکه 1940 نومي شی و چې ګویا په همدې کال به یا تر همدې کال پورې به دنیا په استبداد کې غرق وي. خولنی کمرغه دغه پیشگویی رښتیا نه شو. بحث د ناول د همدی پیشگویی په اړه له تبصرې کولو پیلېږي. ښاغلی پیژن 1940 کال راغی او تیر سو، او په هغه کال هم دا دی 24 نور کلونه تیر سو په 1940 کال باندې. خو جورج اورویل چې دنیا څومره وحشتناکه، څومره له استبداد او له ظلمه ډکه ترسیم کړې وه، موږ په هغسې دنیا کې نه اوسو. اوس خلک نسبتا ډېر آزاد دي، فردي حقوق په دنیا کې ورځ په ورځ ډېر سوي دي. په کوم وخت کې چې د ناول لیکو، شوروي اتحاد یو مستبد ملک و، یو ګوند و پکې، او دا د یوه ګوند او یوې ډلې خبرې به په زور او پرزا منل کېدلې او نور خلک مجبور و چې د ګوند هره خبره ومني. که به دوی هر څه وویل هغه به حقیقت و. توره له دوی سره به، ټانک له دوی سره و، توپ له دوی سره و، له دې یوه ګوند سره. په نوره دنیا کې هم استبداد ډېر و. افریقا د استعمار لاندې وله، په آسیا کې وضعیت خراب و. خو اوس چې موږ په کومه زمانه کې اوسو، په دې کې خلکو ډېر حقونه ترلاسه کړي دي. خلک د رای حق لري، انتخابات کېږي، خلک دا حق لري چې په خپله خوښه د خپلې رایې له لارې یو حکومت وټاکي. د دنیا په اکثرو سیمو کې اوس حالات داسې دي. نن سبا خو دغه یو بله اصطلاح ده وایي د عربو پسرلی، په عربو ملکونو کې هم انقلابونه شروع دي. هغه حکومتونه چې په زور چلیږي او یو ګوندي حکومتونه وو، هغه ړنګ شول، لکه په مصر کې یا د ړنګېدو په حالت کې دي.
او جالبه خبره دا چې دا نن موږ تاسو خبرې کوو، د مصر ولسمشر حسنی مبارک محکمې ته دغه کې د لومړي ځل لپاره محکمه کې ځایر یا او
جورج اورویل هغه کوم وحشتناک حالت بوګنوونکی حالت چې په خپل ناول کې په 1904 اتیا کې ترسیم کړی دی او لکه څنګه چې تاسو وویل هغه مبارز انسان وینسټن سمیت هغه په خپله مبارزه کې کامیابی شنه داسې یو حالت دی نو څنګه آیا ویلی سو چې د ده ویرې رښتیا نه سوې او یا بلکس داسې نسو ویلی چې که د جورج اورویل غوندې خلک نه وای چې دنیا ته یې دا اخطارونه ورکړل دنیا ته یې ټکان ورکړو چې ګورئ دغسې حالت هم را روان دی نو نظامونه به بیدار سوي نه وو نو ولسونه به دومره بیدار نه وو لکه اوس ایا داسې ویلی سو
بالکل زه ستاسو دغه دویمه خبرو سره تر ډېره پورې جوړ یم زه فکر کوم که د جورج اورویل په شان باندې کسان په نړۍ کې نه وای او ستر لیکوالان نه وای وضعیت به داسې نه وای لکه دا اوس چې تر دې به بدتر وای او خصوصا د نړۍ په درېیمه نړۍ کې یا د نړۍ په دریم لاسی ودونی کی به وضعیت ډیر خطرناک او بدتر وای او هغه حالت به تقریبا صد کولای چې جورج اورویل په خپل ناول کې پیش بینی کړی دی نو زه فکر کوم دغه د ادبیاتو یو زور او قوت هم دی او د ادبیاتو اصلي هغه رسالت هم دغه دی چې خلکو ته بیداری ورکړي خلکو ته شعور ورکړي او خلک د راتلونکي د ښې راتلونکي لپاره وهڅوي جالبه دا ده چې په دې ناول کې داسې شیان شته چې هغه زموږ په ټولنه کې بیخي ته فکر کوي چې د افغانستان یو کیسه ده یو داستان دی هغه بمون وژنې بیګونه کسانو در منځ وړل دا ټول هلته ترسیم سوي دي
او بخښي پیژان سي پام دغه ناول کې 1904 اتیا کې زما په خیال یو خصوصیت هم دا دی چې اعدام پکې ډیر اسانه دی
بالکل
چې دا خصوصیت متاسفانه په افغاني ټولنه کې هم ډیر دی
ډیر دی
او ډیر سودای چې یو څوک له ژوند محروم په وړه خبره باندې
او ځکه چې وایي کله چې د منطق ژبه بند سي نو بیا ټوپک ژبه چلیږي ډیر وړاندې بنو د دیش کلن تاریخ وورو عین شی په عین فرمول باندې دلته مسته څوک چې د ګوند خلاف وي هغه په مرموده توګه د منځه وړل کېږي ولو چې په ګوند کې دننه که څومره په ګوند کې دننه کار کوي د ګوند غړیتوب لري او کله چې وخت د ګوند یو د اعتماد وړ کس وو هغه ورکیږي او دغه کې دی بیا دلته یو اصطلاح ورته کارولې ده چې هغه ته موږ بړاس وایې رسې وایې پلانکۍ بړاس بیا په دې کې بیا جالبه خبر ده چې څوک چې بړاس سي څوک چې د منځه ولاړ شي دا به هیڅ خبره ونه سي دغه برکه بیا د مرګ وروسته دروژل کېدو وروسته د روکېدو وروسته د تری تم کېدو وروسته د چا برکه بیا خبرې کوله ته جرم ګڼل کېږي یم څوک به پښتنه نه کوي چې پلانکۍ څوسو پلانکۍ سرنويشت څوسو ولیو دسو دا به جرم ګڼل کېږي
شغله پیژن د استبدادونو یو خصوصیت دی چې له خلکو نه یوازې ژوند داخلي بلکې په تاریخ کې حضور او ژوند هم ختمول غواړي
بالکل دا شی په ناول کې ډیر په ځرګنه توګه انعکاس وکړل سوی دی په دې باندې ډیر لیکنه سوې ده یا ډیر مخته دا موضوع به ول سوی ده په دې کې دا ګوند غواړي چې نه یوازې چې راتلونکي او اوس حالت کنټرول کې او تسهیه کې او د ګوند په ګټه باندې حالات وڅرخي او خلکو ته وشي په جالي توګه باندې په مصنوعي توګه باندې بلکې هغه غواړي چې تیر وختونه هم د ګوند په ګټه باندې تمام کړي دا ډېر جالبه ده وینستن چې د ناول اتل دی هغه خپل په د ګوند سره کار کوي په وزارت کې دغه کې وظیفه لري او د دې وظیفه دی چې په اخبارو ورځپاڼو مجلو او کتابو کې چې کمه خبرې د ګوند په تاواني هغه اصلاح کې او کله د اصلاح ورنی مثلا ډېر دغه د ګوند په خلاف آثار یا هغه به د منځ یو ورستی بیا دلته یو د چوکي باندې ناسي کار کوي بیا څنګه د اور یو کور ده چې دغه یو منفعت لري بس د ټول هغه سر اور تور اچي د منځ وړي او کني بیا یو ایډیټر ست بس دا ورسپانه او د چاپیدونکو سره ټول دغه کوي څاري او چې کله د ګوند په دغه باندې په نف باندې شوی نه هغه د ګوند په ګټه باندې په څرخی بیرته ایډیټي به بیرته سباغه اثر ټول ته وړاندې کوي چې تر څو خلکو فکر ته تغیر ورکړي د ګوند په ګټه باندې نو دا شی ډیر جالب په دې کې دی چې دی اته تیر وختونه هم چې دا د یو د پام وړ ټکی دی په ناول کې تیر وختونه هم تسیه کی یعنی په درو درې حالتونه چې موږ تاسو پر کار لرو چې یا انسان ورته ختیریږي چې هغه تیر وختي او حال دی او راتلون کې ده په دې درې واړه باندې ورشي حکیم
اوسي
قبضه ولري
کره کتون کې وای چې دا ناول خصوصا د کمونیزم په ضد لیکل شوی دی
بله
شوروي کمونیزم په ضد لیکل شوی دی یغوی با مازی امامداسه جوړوله چې د دوی له وسنۍ مفکورې سره برابرې حال خو ته بن په خپل لګټه بدلو او آینده هم داسې ترسیموله چې دنیا به خامخه اغه خوته زی چې د شوروي کمونیست کندې غواړي
بالکل
چې دنیا آینده به امغه سي چې دوی باور ور باندې لري جورج اورویل د استبداد د خصوصیت ته هم اشاره کوي تاسو وویل چې د ځینی داسې اصطلاحات او ذکر دي په دې ناول کې چې هغه ډېر مشهور سول من جمله شغله پیژند یو اصطلاح ده د پم دې ناول کې د فکر پولیس نه پیژم چې تاسو په پښتو کې څه ترجمه کړی
ما د فکر پولیس یا فکر کوم فکری پولیس
د څه ترجمه کړی دي یعنی په استبدادي ټولنو کې د حکومت لخوا او د واکمنو لخوا د جنو کسانو وظیفه همدایي چې خلکو ته په لوی لاس فکرونه جوړ کړي کې فکر یو څه بل رقم هغه ور بدل کړي یا په زور یا په رضا یا د تبلیغ لاري یا د سوټي لاري یا د توري لاري یا د فشار لاري یا د ویرولو لاري خو خلک باید صرف اماغه څه فکر وکړي لکه د زور خاوندان چې غواړي
بالکل په دې ناول کې د پولیسو دنده چې د خلکو فکر کنټرول کړي پولیس غواړي چې مثلا که یو څوک د سړک پر غاړه باندې وویني او هغه د سي خفا غوندې ښکاري د هغه اگر چې څه لاته ته ولې خفا یې اتمن د نظام مخالف یې او د نظام سره جوړ نه یې او د حالت سره جوړ نه یې بیا تحقیقات ورته کوي د سرین لاندې دقیقي اخته شکنجه کوي او بالاخره د منځه وړي نو دا داسې یو شی دی چې د خلکو ذهنونو باندې واکمني کول په اوسنۍ نړۍ کې اول خو ممکن نه ده او بیا که ممکن نه ده د دیکتاتوري هغه تر ټولو بد شکل به ام فکر باندې همدغه چې خلکو فکر کنټرول کړي دا شی موږ په اساس په د یو د حالات سره ډیر سر خوري موږ که تاریخ ډیر سودا سي حالتون سره سره ممکن مخسوي یو دا بیگ برادر چې دی په اول د ناول په سر کې وینسن په دې باندې باور لري چې دا سړی ستکه نسته کدا یو خیالي چیرې را ده چې دا او بیگ برادر یا مشر وشي دی د روس پر چانل لري داسې څوک دی چې لري نه دی خو حکومت کې پر خلکو باندې واکمن دی او خلک ورڅخه داریږي داسې یو شی په دې ناول کې ستا او خبر د ګوند کې چې کسان یو غوم نه دی لري هغه کله کله ګوند ډیرو په دار کسان دا شکل ویل چې دغه مشر ورور چې دی موجود دی که موجود دی چیرې دی اوس پر مړ
او شغله پیژند ام دغه شکونه د لوی ورور پیسې کې د رهبر پیسې کې د لیډر پیسې کې دی واکمن او مستبد واکمن پیسې کې همدا شکونه په خپل د استبدادي نظام په ګټه دی یعنی هغه څوک چې دا نظام چلایي دا عادي انساني موجود نه دی دا یو فوق العاده غونډ شي دی دا ته نه دی لیدلای او دا یو بل څوک دی د داسې خصوصیات لري چې ته نه لري له دوه لارو په حقیقت کې غوښتل کیږي چې عادي خلک موته او آرام ووسی عادي خلکو ته وویل سي چې تاسو پسونه یاست او هغه چې د چوپانې حق لري هغه بل څوک دی ګومان کوم دغه جورج اورویل چې څه وایي د دې استبدادي نظام د ماهیت په افشا کولو کې لوی برخه لري
بالکل د دې کله نه پیږي چې مشرور موجود دی کنه دی او بل خبره ده چې هغه شعارونه چې دی ورکوي د ګوند درې مهم شعارونه چې مثلا جګړه سوله ده دا شعارونه چې تاسو همیشه باید په جنگ وسی
که غواړئ د ګوند یو شعار
د ګوند یو شعار دی جګړه سوله ده یعنی که تاسو غواړئ چې سوله ترلاسه کړئ باید جګړه په جګړه کې وسی او د جګړې د لارې سوله رامنځته
کړئ اوس اورویل نه ډیر وروسته دا موږ هم په خپل ژوند کې دا شعارونه واوریدل
بالکل
وای د جنگ د ختمولو لپاره جنگ ګومان کوم اورویل غواړي چې د استبداد د منطق د منطقي افشا کې د استبداد په فکر کې او د استبداد په دلایلو کې تناقضات افشا کی یعنی دوی چې دی بے مانا خبرې کوي خو په زور یې په خلکو منی ګمان کوم دی دا ویل غواړي
دا ویل غواړي خو دا داسې یو شی نه چې بالکل یو خیالي خبره ده یعنی دا شی دی چې په واقعیت کې ریشه لري کېدای شي ډېر خلک یې چې پر سول باندې باور ونه لري او د جګړې هر څه په دې باور وي چې هر څه د جګړې د لاسه د لارې او د جنګ د لارې او د تشدد د لارې او د وژنې د لارې
یو شعار پیدا شو د دې ګوند د دې واکمن ګوند چې جنګ سوله ده بل شعار یې څه شی دی
بل شعار یې دی خپلواکي غلامي ده یعنی تاسو باید غلامان اوسئ چې خپلواک اوسئ
یعنی تاسو باید د حاکم ګوند ټولې خبرې ومنئ په پټو سترګو یې اطاعت
وکړئ
چې د سم ژوند څښتنان سئ
کینی
ناممکنه ده بل شعار یې څه شی دی
یو بل شعار دی چې بې خبري ځواک یا پیاوړتیا ده هر څومره چې بې خبره یاست هغومره ښه یاست
په استبدادي نظام کې د زور او ظلم او زیاتي په سیستم کې د زور او ظلم په ټولنه کې هغه خلک چې په هیڅ خبر نه دي هماغه محترم خلک دي ځکه چې هغه په پټو سترګو د ظالمانو د واک او زور د خاوندانو خبرې مني نو بنان دوی شاغلي خلک پکې
بالکل
دلیل نه راوړي شک نه کوي استدلال نه کوي
د
بس دوی بس سم خلګي
استدلال د دولت سره نه کوي د دوی باندې چې مسالات خلګ دي دغه څخه د پښتني توان نس پیدا کول ځکه چې څوک معلومات ونه لري هغه د چیش په اړه کې د چا څخه معلومات وغواړي چې د دولت څخه یو د دیموکراسي په نننۍ نړۍ کې پر مختلې نړۍ کې او ولسواک ټولنه کې د دیموکراسي او بنسټ هم د دې چې ولس باید معلومات ته لاسرسي ولري
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9 صبح است وقت افغانستان. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا دقایق بعد با شما خواهم بود. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر میرسد، اما چند گزارشی هم خواهیم داشت از افغانستان و حالات لیبیا.